د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وی په کابل کې د پرنیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د دولتي کسانو په شمول درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 121 کلیزې د مراسمو سره په یو وخت کابل ښار باندې څه باندې 14 راکټونه واوریدل چې اکثرې په استوګنو سیمو کې لګېدلې. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د طالبانو لخوا په مرکچي پلاوي کې د راپورونو په اساس د ملا شیرین نورزی په نوم یو کس شامل شوی. ملا شیرین نورزی د طالبانو نومول شوی والی و د کندهار لپاره، هغه وخت چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی ترور کېده. جنرال عبدالرزاق اڅکزی د 2013 کال په اکتوبر کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی. اوس راپورونه دي چې ملا شیرین نورزی د هغه د قتل تراو نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې، پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 121 کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پر ځان بسیا افغانستان لپاره پر ګډه همکاري ټینګار کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 19 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه له دوو موټرو پر کورونو ویشتل شوي. د کوشنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ، خو د دولتي کارکوونکو هویت څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 121 کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د ویشتلو مسؤلیت ومانم. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 121 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې ماښام پیل شوی و، د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړای شو. همدار سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بیلابیل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ. خو د کورنۍ چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همدارز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووډل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشا صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45
وخت دوبای بلندترین خغلی مخیل وی پراتو بجو 15 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړه ودانی برج خلیفہ د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغ رئیس شامان الله خان په 1299 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي برته اعلان کړه. د افغانستان د خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وغوښته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ټرمپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ټرمپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې د ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي، ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ټرمپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی دا چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانشي کومن به د بارسلونا نوی روزونکی وي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخیری لیګ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 وبایلله. و 50 کلن کومن له 2013 کال راهیسې د هالند د فوټبال ټیم روزونکی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي و، خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي.
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرحې جوړونکی ملا شیرین نورزی د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کیږي چې په جنګ کې وي.
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده او طرف واقعی نیست.
به هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایی پا کابل خار بانده د پرونیو بریدونو تلفات زیاد شوی دی. پرون پا کابل خار بانده د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت له لسو زیات راکټونه لګېدلي دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سې شنبې د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سې شنبې په ماښام د اګست په 13مه نیټه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
یا توغندی د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوي او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپاړسمې ناحیو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګېدلي دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دوه دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي، چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
څه هم ښاغلي آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې، خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سې شنبې په ورځ د اګست په 13مه نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم یوې پاڼې چې د داعش په ګډون د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري له قوله لیکلي چې داعش ډلې په یوه پیغام کې پر کابل د توغندیو د برید مسؤلیت منلی دی. د معلوماتو له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې ویلي چې د سې شنبې په ورځ یې پر ارګ ماڼۍ، سفارتونو او د افغان حکومت پر دفترونو شپاړس راکټونه وویشتل. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بېلابېلو استوګنیزو سیمو څوارلس راکټونه ولګیدل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلی دی. د دې ادارې څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې اورکزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 15 کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته. ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکي ملا شیرین نورزای د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبری اترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي. تر لنډې دمې وروسته راپور. طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه کې در
مجاهد وای خبرې ترې د هغو ترمنس کیږي چې په جنگ کې وی له هغو سره د سولې خبرو تر اړتیا نشته چې جګړه کې ورسره ښکیل نه وي. باید وایم زمو کسان چې په جګړه کې ښکیلو او سولې کې هم برخه لري او ممکن هم دا کسان په جګړو او وژنو کې شامل وي.
میخوان از راه سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشند.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نموت قومندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نوموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومېده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قومندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې پکې د ملا شیرین نورزی په شمول څلور نوي نمونه تر سترګو کیږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل د دا ډول مسئلو مطرح کول دا خبرې اترې له خنډ سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرزاق د قتل د څېړنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې دی د جنرال عبدالرزاق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دي ویلي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 نوې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې او ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسم راپور ته چې له خوست زموږ خبريال نجیب الله الوخیل را لګلې ده. په خوست کې هم پرون د ګڼ نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 مکلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخاورو روڼاندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنه په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجیبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سوله ییز ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قربانۍ ورکړي دي، وطن یې آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولې دي. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ خلک بارموندی، مونږ تعلیم ونه کو، ملک ته متوجه ونه کړه، د خپل او ملک مدا سیړنګ لوچ پرې خو اوس مونږ غړو چې پرتلون کې ډیر کوشش وکړو چې د ملک نور جوړ شي، د دې بدبختۍ نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضی احمد ببرکزی د غازی ببرخان زدران مسایدی د ول
نو دغه قومونه او دغه ولسونه و چې د غازی ببرخان ملای کلکه مضبوطه تړلې وه، دغه لویه جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې په ازادۍ تبدیل شو او د ولسونو مینه او محبت و چې نن الحمدلله موږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن ویل
مخکې هم خویندو د خپلواکۍ کې خپله برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی، نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشه د پاره خپل د هیواد خپلواکۍ حفظ کې وایساتي.
نن چې دی چې موږ راغلي خپلواک یو، آزاد یو، نو موږ ډېر احساسات راپریدلې دي. د ټول شریف اولس، با عزت اولس او شهامت اولس ته د ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو دوه تنه مدني فعالان وایي د دا ډول مانځلو یو ښه اغېزه ده چې نوي نسل ته هیواد سره د مینې روحیه ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. موږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځې یوه ګټه خو دغه ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هیواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري، د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوستواري محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برتانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوستواري په وینا ازادي په توره ګټل کیږي، خو په پوهه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلي ازادي سمبال کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری وایي.
ملټری ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورت خپور کړی.
په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشکېدو د بهیر درېدو د افغانانو خپل منځي خبرو فایل زندولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپل منځي خبرو پایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډېدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلې کني سر لیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریسته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونه شي ټول ګډ شریکې به یې وبایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمیر آنلاین ورځپاڼو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د اوټلوک انډیا ورځپاڼې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یوه طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سیک اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمیر افغان سیکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي وو چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمیر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سیکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو ته غواګیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. لکه څنګه مو چې په مطبوعاتو کې واورېدل، د افغانستان سیکان او هندوان له دغه هیواده د امنیتي پیښو او ورپیښو ګواښونو خطرونو په خاطر وځي. خو پرون د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي له سونی سنگ سره چې د افغان سیکانو د حقونو یو پلاوی او فعال دی په افغانستان کې، د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په مناسبت یوه مرکه کړې وه. سونی سنگ په دې مرکه کې وایي چې دوی له افغانستانه نه وځي، او کوم سیکان او هندوان هم چې له افغانستانه وځي د مجبوریت له مخې وځي، او که شرایط بیرته ښه شي نو بیرته افغانستان ته د راستنېدو تکلو هوډ لري. په دې اړه به غوږ شو د سونی سنگ خبرو ته چې لومړی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت کړي.
دی سونی سنگ سونیم او دی افغانستان سردار یم. البته دا دی یو سلو یوم کال چې دی موږ دا دی ازادي ورځ ده، دا موږ ډیر خوشحالي سره لمانځل کړی ده. تقریبا موږ سهار 5 بجې دا ټول کسان په ترمسال کې وجوه سوی وو یا ګردوارې ته. د دې نوی کال یا چې دی یو سلو یوم کال زموږ اسټارټ دی ازادي ورځ نه کېږي، د لپاره موږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا موږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راسي، چې ان شاء الله موږ لکه نورو نړۍ غوندې خپل وطن کې پسوله کې ژوند وکړو. او ډېر ته خوشاله هم ویاړم د خپل امان الله غازی باندې زموږ قهرمان وو، او زموږ قهرمان دی تر اوسه تر څو چې دا دنیا د دې باندې پاتې شي. او زه خپل په افغانستان نوم باندې د ازادي باندې ټول شیانه باندې ویاړم، ځکه چې د افغانستان یم او ډېر زیات خوشحاله یم. نه تنه زه چې موږ ټول اهل هنود اهل سیک چې په افغانستان کې دی له دې ورځ نه ډېر زیات خوشحاله دی. پرته له دې نه چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو، په انډیا کې چې کوم افغانان دي، په ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتونو ته تللی دی، ټول خپل پرکونه سره هلته ډېر خوشحالي سره خپل ازادي ورځ مانځي.
سنگ صاحب، تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سکه افغانان وو کله هیواده بهر دي، هغوی سره په اړیکو کې یاستئ، د هغوی نظریات څه دي د دې ورځې په تړاو باندې، همدارنګه خپل خاطرات تاسو هم وایي.
یو نه یو ورځ مطلب ډېر کسان نظرات مې داسې لیدلی ده چې دوی وایي چې موږ اوس له دې ځایه ورسو چې موږ کوچنیان چې کوم موږ ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټرا واخلي او بیرته راشي خپل افغانستان کې خپل ایواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل ایواد په مختلف ان شاء الله چې کومه کوسي څنګه چې ځکه چې دا افغانستان دلپاره ضرورت لري، ځکه چې دا افغانستان کې زیږیدل دا مور دا وطن دا دومره قربان دي لري. او دا نه چې څنګه چې یو کس راغی تفنګ سره مو ولیا مرمي سره ول دي ځواب دي مرمي باندې باید ورکوم یا نه، څنګه چې وستا خو ایواد دادا خو جګړې روانې دي، وستا خو افغانستان د مشکل لري، په نورو ایوادو کې هم دا خطر جګړې روانې دي. ان شاء الله چې موږ نو دا به دوه چې دا جګړې او دا مشکلات په ان شاء الله ډېر ځار ختم شي. او بل خاطر دا غدا چې پروسه کال موږ برنامه جوړول یو رسنۍ سره، او ما په لاس کې بیرکو او د وزیر اکبر خان ته نه موږ ته کېدو نو یو استنجره کس راغ مانه پښتنه وک مانه پښتنه کې سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ نیولې ده او دا انډیا بیرغ ول نه نیسي نو اگر واته تیر سر چاله کوم ما ورته ول اجي صاحب زه درسته چې سکیم لتانم په مذهب کې جلایم امتا او ویننه او تای واده جلانه هم څه کوي سمره تا په افغانستان باندې اخلي افغانستان په تم تا باندې تمره اخلي تمره پرمام لګي ځکه چې د افغانستان څخه
سنگ صاحب راځو د تا چې په یوه کې په دې ورسېو کې تاسو سره حادثات زیات ول او زیات سکه افغانان مول هواده بهر ووتل په ټوله کې تاسو په دې روحیه تاثیر کړای دا د موضوع کڅنګ یعنی تاسو هم دا چې تکل خو بنل لري چې لارسې افغانستان
د موږ ځوانان اختطاف شو دمون کسان اختطاف شو دوار په موږ باندې عمل تیاری وشو یو ور بل دمون کور کې نه وته ته موږ ناموس باندې دی لاس واچول په دې کم شپو کې تقریبا تنظیمي اسمخ کې چې دیغه هغه شاید کې ځخ خپل مې چې ما خپل فامیل شپ کسان د لاس ور کړی چې ما پلار وز ما وریندار وز ما وریرو از ما کاکا لور دیغه کوچنی لور بل وو چې دوی ټول په حق ورسېد په شهیدان شو او هغه عادتنه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتې شو نو پرویا باندې خدا سے تاثیر نه کړه افغانستان کې مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا وسته څنګه وو او مطلب صرف دا څه لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماری دلته پاتې یو یعنی چې 1500 کسان پاتې یو چې مونږ بخي او چاته ځان نه درسولای او په موږ باندې تاسو ظلم کیږي دا ډېر پات خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دا ځای کې ده او موږ خپل هم تاسو شرمېږو کسان ده کوم کسان چې موږ له دې عزیزه کچې وطن دی مور حیثیت لري هغه اولاد بسا ولادي چې خپل مور تنا پرېږ دی او مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې موږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي اوس هم ورزو لبنان ته هلته د ملګرو ملتونو تر ملاتړ برخمنې یوې محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری د وژلو په تور باندې د حزب الله د لبنان ډلې یو غړی محکوم او مجرم پیژندلی دی رفیق حریری په 2015 کال کې په بیروت ښار کې په یو بمی حمله کې ووژل شو د هغه د قاتلینو د محاکمې لپاره لږ ډیر وخت هڅې روانې وي او درې نور کسان هم په دغه تور باندې غیابی محاکمه شوي چې د رفیق حریری په وژنه کې لاس لري په دې اړه راپور له ملالۍ بشیر اورو
سلیم جمیل عیاش حسن حبیب مهری حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیک شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول د لبنان لپاره ځانګړي محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم او پیژنده او د کافي شواهدو د نشټوالي لقبلې درې نور کسان بری اعلان کړل قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکي ډلې ورڅخه استفاده کړې وه د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه له قاضیانو یو ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ملاتړ لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل شوي وو د لبنان حکومت او یو شمیر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤله بولي خو دمشق او حزب الله دا ادعا رد کړې دي د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی د اگست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول
چې
انتخاب شد و چرا؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی کیږي. ورزو د افغانستان سیمی او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته. امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پات شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسي، یو تضمین کړي چې له افغانستان به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونیو راکټي حملو کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوه دولتي کارکونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا هم ولولې. وخت په افغانستان کې اته بجی او دوه دیرش دقیقې کې دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي په ډیره برخه کې او لومړی یو راپور هم لرو. راپور د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په اړه باندې د خبرګونو په لړۍ کې دی. ایران کې د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون د حکومت دریزونو ته ورته دی. د ایران حکومت اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په باب د اماراتو پریکړه چې کېدای شي ایران ته یو درون گزار وګڼل شي یو لویه تېروتنه ګڼلې ده. ځینې ایراني رسنۍ په دې باور دي چې دغه اړیکې به د ایران خلاف د اسرائیلو استخباراتي هلو ځلو کې اسانتیا راولي. دا چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو عادي کېدل به په ایران څه اغیز ولري د ازادي راډیو په دغه تحلیلي مطلب کې اورو چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
ایران د متحده عربي اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ چې امکان لري په تهران باندې په ځانګړې توګه وروسته له دې فشار زیات کړي چې ځینو امریکایي او اسرائیلي چارواکو وویل د سیمې نور هیوادونه هم کېدای شي ورته لار خپله کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د متحده عربي اماراتو د مشر شیخ محمد بن زاید دغه پریکړه یو لوی تیروتنه وګڼله. روحانی اماراتو ته خبرداری ورکړ چې اسرائیلو ته اجازه ورنکړي چې سیمه کې د پښې ځای ومومي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری هم وویل چې د اماراتو او اسرائیلو د سولې په نتیجه کې به د اماراتو په وړاندې د تهران چلند بدل شي. هغه وویل که په فارس خلیج کې څه پیښ شول او د ایران ملي امنیت تاوان ورسېده نو مسؤول به یې امارات وي. په ایران کې ګڼ خلک په دې نظر دي چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ ژورې اړیکې او په سیمه کې د اسرائیلو د حضور پراختیا به د ایران سیمه ایزو اهدافو او ګټو ته تاوان ورسوي. ایران اوس هم د امریکا د بندیزونو له امله تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او کرونا وبا هم په سیمه کې تر ټولو زیات ځپلی. رسمي شمیرې وایي 340,000 کسان په ایران کې په کرونا اخته شوي دي او تقریبا 40,000 کسانو ژوند بایللی دی. د امریکایي ځواکونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د قومندان جنرال قاسم سلیمانی وروستۍ وژنه د ایران رژیم ته یو بل ګوزار و. پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو فریدون مجلسی یو ایرانی ویبسایت سره خپلې وروستۍ مرکې کې وویل شک نشته چې د اسرائیلو د امنیت په زیاتولو او کمولو کې لوی عامل په ایران باندې د فشار زیاتول او کمول دي. د ایرانی رسنیو رپورټونه وایي چې د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو په عادی کې دوه سره به د ایران خلاف د اسرائیلو جاسوسي هلو ځلو کې آسانتیا راشي او امکان لري چې اسرائیل ایران ته څیرمه د استخباراتي معلوماتو د ټولولو یو مرکز جوړ کړي. دغه رپورټونه وروسته له دې خبرېږي چې تیرې جولای میاشت کې د نتنز په اټومي تاسیساتو کې یو مرموزه چاودنه وشوه او په دې وروستیو کې د ایران په څو ځایونو کې چاودنې او د اور لګیدو پیښې وشوې چې ورپسې داسې ډنډوري خبرې شوې چې ګواکې د اسرائیلو پکې لاس وو. نور رپورټونه وایي د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو رسمي کېدل به د ایران او اماراتو سوداګریزو اړیکو ته تاوان ورسوي. د ایران د سوداګرۍ خونه امارات خپل لوی تجارتي شریک ګڼي. سید هادی برهانی په تهران کې میشت یو بل کارپو وایي د ایران ډیپلوماتیک ادارې باید اماراتو ته په ډاګه کړي چې ایران باید داسې یو اماراتو ته چې اسرائیلو سره اړیکې ولري د پخوا په سترګه ونه ګوري. هغه اسرائیل د ایران تر ټولو مهم دښمن وګڼه او زیاته کړه چې تهران باید خپل غبرګون د نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره همغږی کړي او د اماراتو په وړاندې له یو اړخیز اقداماتو باید ډډه وکړي. د ایران د پارلمان یو بخوانی غړي علي متحری امارات په خیانت تورن کړ. خدای هم ویل چې د ایران حکومت هم ملامت دی. خغلی متحری چې تل د حکومت په پالیسیو انتقاد کوي په خپل ټویټ کې ولیکل چې مونږ عربان وویرول او په لوی لاس مو د اسرائیلو غیږې ته ورټیل وهل. متحدو عربی اماراتو او اسرائیلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د وی هوکړې په اساس چې امریکای منځګړیتوب وکړ په خپلو منځونو کې همکاري او د اړیکو عادي کول پیلوي. اسرائیلو په کلالي کې منلي چې خپل خاور سره د لویدیځ غاړې د ځینو سیمو یو ځای کول چې ګڼ هیوادونه هم مخالف دي دروي. متحد عربی امارات وروسته له اردن او مصر څخه دریم عربي او اسلامي هیواد او د خلیج لومړنی هیواد دی چې اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونې ته هم اشاره غلاست وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستونزو باندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې ستاسو ستونزې او ستاسو پوښتنې پکې جواب سي که وخت وو نور پیغامونه به هم راوخلو. خو تر ډیره د همدې نورستان پرستونزو باندې پاتې جو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسو پوښتنې جواب کړې دي. تر ویلاندې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډیر زیات مننه کوم چې مشتمو وخت راکئ او د نورستان ولایت څخه زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایات او ګیلې چې کړې ده هغه تر ورومه بیا به تاسو جواب تراسو.
نورستان ولایت عمل صالحنا تاسو به پاتماسیما زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې ښکلا کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره د دغه وسالي امنیت تامین کړی دی. ولی متاسفانه موږ چې دی دغه شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد فضا کې تګ را تګ نشي کولای. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمنځ چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم پلازو د سوالګان د زمنګ متاسفانه دا ساحو امنیت هم ډیر زیات د ننګونو سره مخامخ دي. عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزیږي، همدارنګ نور غل راکوزیږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملی اقدامات نه دي تر سره کړی دي. والسلام علی احترام.
بله فیزیس د دې اوریدونکو اواز خو مو واورید دوی تر ډیره د امنیتی ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري، غواړم تاسو جواب دې ته پوښتنې یا دې ګیله ته واورم.
ظاهر صاحب دا د موږ ورور سلیواما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی وو، له دې نه ډیره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب دا د مرکز و ما حتی وایګال برګمټال کاندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي، همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کاندیش برګمټال د اتي کالو را په دیخوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفینو لخوا مسدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم او د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې د لارې خلاص کړو. اما په خپله کاندیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته حسبي پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي، د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لاره د ورور ست کوم شکایت وکړه، د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای، هوایي موږ د دواړه ورسوالۍ هم اکمالو هم خپل د دولتي راکین انتقالو. دا د کوم مشکلات د عمومي لاره کې مدرکي خوشبختانه چې نورستان ولایت په ساته هر چیرته کې چیر مشکل پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤلین ملکی و نظامی په ګډه سره د خپل غټ قومي او محلي مشان سره د مشکل تر رسیدګي کړی ده. کوم ستونزه سفر مثال نورستان خواته کله کله اغیز اچي، هغه د نورستان عمومي لارو څخه چپ دره او ګوسلاکو سندو ساحه دي، هغه د کونړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، موږ هماغه لحظه هماغه وخت سره د کونړ امنیتي او ملکی مشان سره ارتباط کوو. دغوی کورم ودانی چې تر اکثریت حده پورې د مشکلات سره رسیدګي کړی ده، بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ډېره فاصله اوږده ده، 1.8 کیلومتر فاصله دي د نورستان مرکز تر کونړ اسداباد پورې، خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کیږي. عین شکل نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب و نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپل ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلاتي که نور سکتورو په بشپي مشکلات ته که په عین زمان رسیدګي کړی ده. متاسفانه چې علیشنګ او الینګار د نورګرام دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام دواب منډول خواته روان وي، په د علیشنګ او الینګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کتل کیږي او هلته په شهادت رسول کیږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایل په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کونړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري، چې موږ مستقیما ورباندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راسو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې محلل. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته د وان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده چې اووه باوه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زمونږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې سیم دی موږ ته پوره توجه فرصله.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه د ښوونځیو په اړه وه، که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایسته، او په ځانګړي ډول لکه دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرسته سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په برخه معمولا لکه نور ولایت غوندې تر یو حده پورې
متاسفانه سه په تیرو وختو کې اقدام نه درسوي یا امکاناتونه په ښه توګه استفاده نه درسوي. موږ نه یوازې د معرف په ساتنه د صحت عامه په وخت کې د روغتیا او د نظارت په وخت کې د نورو فکرو په وخت کې هم مشکلات لرو، بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو. خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب دا د اقرا پروسې تراسر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلف ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول سوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسمن تسلیم کړل او هم 15 مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي. هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقیږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقیږي. نو هدف په دې کې دا چې د معرف د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي موږ انشاءالله مرا ورته تړلی ده آهسته آهسته بېرته د پای ټکې کېدو او د معرف په وخت کې مشکلات ته رسیدګي کوو. او په ضمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو چې د مرکزي دولت نه په کرات او مرات موږ غوښتنه کړې تر څو چې په دې بحث کې موږ لپاره موږ سره استثنایي همکاري وکړي. مرکزي دولت موږ سره دا تعهد سپارلی ده چې احتمالا په دې نږدې وختو کې یو داسې سنتر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډي ولایتونه مسلکي کسان را غواړي دلته د موږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچو ته یا د ماشومانو ته مسلکي روزنه تعلیم ورکړي.
بله دست شوونکو په اړه ویل موږ ځینې نور شکایتونه هم ترلاسه کړي دي. البته د اس ام اسونو له لارې ځینې نور شوونکو دغه شکایت کړی دی چې دوی ته په میاشتو تنخواه یا معاش نه دی ورکړل سوی یا نه ورکول کېږي، ځان پکې راځي. د دې علت څه دی دقیقا که تاسو وایست دې پوښتنې هم جواب سي؟
ظاهر صاحب دا د ماشو په اړه خو احتمالا دا شکایتونه بی ځایی د ریاست معارف په استقامت عزیزی بانک مکمل د افغانستان په صدر قرارداد تړلی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې هو به هو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالیږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسوله لږ در ځان سره مخامخ کېدله یا خدای نخواسته سوء استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سوء استفاده او ځان موضوع کاملا اوس رفع سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تړلی ده د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معرف په بخش د مسؤولین چې دي هغوی ته په وخت زمان معاشونه رسېدلی.
یعنی دوی ټوله دغه سیستم ته لاسرسی لري؟ بخښنه غواړم، دا ټول ښوونکي دې سیستم ته لاسرسی لري؟ دوی هم دې لارې معاشونه اخلي؟
بله، سږ کال تازه نورستان ولایت په دې بخش داخل سوی ده. نور ولایت خو پخوا شوی و یو کال یو نیم کال مخکې دا پروسه عملي سوی ده. نورستان ولایت کې تازه ده سږ کال په دې بخش کې اقدام سوی.
بله ډېر زیات مننه کوم. بیا هم او یو وروستی اوریدونکی هم لرو چې د دوی ستونزه به پخپله د دوی په شاخ کې واورو.
نورستان ولایت و عمل ځانډین تاسو سره په تماس کې یم. متاسفانه د سیتامي په بخش کې په نورستان کې ډېر زیات صفات موجود دي. خزینه یا نور نارینه چې په دغه سیتامي کې وزیر لپاره هغوی قانوني مداخل په بنیاد باندې هلته وزیر اخلي، متاسفانه د سیتامي رئیس له خوا هغوی نه پرېښودل کېږي او هغوی نه امتیازات اخیستل کېږي او د خپل خوښې وړ اشخاص په دندو ګمارل کېږي. زما د افغانستان د جمهور نه او د سیتامي وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې باید په خپل دغه اشخاص چې رخصت کې ښکیل وي او ولسونو ته ثابتانه خدمات نه وړاندې کوي، نو باید داسې اشخاص چې د خپلو هغه وظایفو نه باید لرې شي او داسې مخلصه او شفاف خلک باید وګماري چې هغوی سره ولسونو اعتماد برقرار شي. او په خدای نه خواستم داسې مفسد چارواکي چې هغوی ته د عزیزي افکارو باندې خلکو سره چلند کوي او فساد کې ښکیل وي، نو ولس او د حکومت ترمنځ به لوی واټن ایجادېږي او د مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. السلام علیکم.
دا د روغتیا په برخه کې تاسو کېدی چې په جریان کې اوسېږي، هر ولایت لپاره یو حمایوي موسسه یا همکار د دې صحي خدمات ورکوي او تطبیقوي. حد مثال نورستان ولایت کې د احید په نوم یو موسسه ده، موسسه ده چې موږ د روغتیا ریاست سره همکار ده. نو معمولا د استغرام او د ریکوایرمنت پروسه د غوي سلسله تطبیقيږي او هغه د ولایت د محدوده یا د صلاحیت نه وتلی خبر ده، یا د زون په سطحه یا د غوي مرکزي ادارات استخدام پروسه مخته وړي. نو که چیرې احیانا د دې ورور خبرې چې هلته فساد پکې وجود ولري، هم یعنی د موږ د لاس نه بره خبره ده، یا معمولا یو بل مشکل همدا ظاهر شل چې نورستان ولایت کې دا د صحي په بخش کې او د معرف په بخش کې موږ غیر مسلکي کسان ډېر لرو، یا هغه ورونه خویندې چې دلته اوسېږي توقعات او ارزوګانې ډېرې، او کوم بعض د همکار موسسه استخدامي معیار او شرط او د کیفیت او کمیت باید متغیری نسبت به هغه کسان چې په محل کې اوسېږي. هغه ورونه چې د نورو ولایتونه چون موږ ورته اړتیا لرو، کمبوټي لرو، مجبور شو هغه کسان په هغه بسونو کې استخدام کړو تر څو چې مسلکي خدمات دوی ته عرضه شي، و دغسې شکایتونه که ته پورته کېږي چې هغوی استخدامېږي نه، او په دا د استخدام پروسه کې فساد رامنځته کېږي یا سوء استفاده کېږي. نو کېدای شي دا د ورور مشکلات په دې بحث کېږي، خو د دې په څنګ کې د موږ دا د استخدام پروسه یا د زون په سطحه کېږي یا په مرکز کابل کې. تقریبا محلي اداره په دې بحث کې نه صحه عامه او نه مقام ولایت رول لري.
بله، تاسو د غیر مسلکي پرسونل یادونه وکړه، د دغه تکشي د ډکولو لپاره څه اقدامات شوي دي دقیقا؟ ځکه دا دواړه برخې چې تاسو یاد کړې هم بوهنه هم د روغتیا برخه ډیره زیاته مهمه او حیاتي برخه ده، او د خلکو پر ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. څه جدي اقدامات شوي دي او څه پلان ورته لري؟
ظاهر صرف دا د معرفو بخش مخکې تاسو خدمت کې عرض کړل، صرف دا د روغتیا او صحت عامه موضوع، چون همکار موسسات مرکزي ادارات یا مسؤلین سره نږدې اړیکې لري، هغوی سره قرارداد مخکې له مخکې نه کړي، با وجود چې محلي اداره د دې موضوع یا د دې بورد نه ډېر نیوکې کړې دي، ډېر شکایات هغوی سره شریک کړی، هغوی هم مانی تر یو حده پورې دا مشکلات رسیدګي کړی ده. متاسفانه چې دا د ولایت صاحب العبور بودن یا پیچلې ازي سبب ګرځېدلې ده چې د موږ هغه ورونه خویندې چې مسلکي دي د زون په سطحه اوسېږي، یا فرض مثال مرکزي ولایتو کې اوسېږي، هغوی زړه نه خوښوي، چون هغه معیار چې وزارت صحه عامه د ټولو ډاکټر صاحبانو لپاره په نظر کې نیولی ده، هغه معیار په اساس یا کوم معاش ورته په نظر کې نیول شوی ده، دلته خلک نه راځي، چون ولایت یا لره پرته ولایت ده او په ضمن کې صعب العبور ده. د دې سره سره بیا موږ د محلي ادارې مسؤلینو په حیث د دې همکار موسسه مسؤلین باندې ډېر فشار راوړی تر څو چې دغه خلا ډکه کړي او د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې ډېر موافق شو، تر یو حده پورې یعنی تقریبا نوي پنځه سلنه پورې مشکلات حل کړی ده. کله کله د شیزینه ډاکترانو په وخت کې موږ کمبوټي یا خلا احساسو چې هغوی په وخت زمان سره ګمارل کېږي نه، او خپل مسؤلیتو ته رسیدګي نشي کولای. نو په نارینه او بخش کې موږ دا مشکل سره مخالف نه یو.
بله، بیا هم همدې د روغتیا پر مسله باندې پاتوسو، تاسو د پرسونل په اړه کې معلومات ورکړه، خو یو بل ستونزه په خپل د صحي مرکزونو موجودیت دی چې تاسو هم یادونه وکړه چې د ولسوالۍ مخصوصا په نورستان ولایت کې سیمې داسې پیچلې دي، اراضي پیچلې ده، او خلک په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. نو ضرور دی چې په هر ولسوالۍ یا په امکان تر حده پورې د سیمې خلکو ته مرکزونه موجود وي. تاسو د دې مرکزونو په اړه کله معلومات راکړي چې څونه ستونزې شته، څونه کمبوتیان شته، او دغه لپاره مو څه کړي دي، څه په پام کې لري؟
دا د صحي مراکز په مختلفو ولسوالیو کې د کوم معیار یا شرایط د وزارت څخه تاسو د هر صحي مراکز لپاره په نظر کې نیولی ده. موږ په ټولو ولسوالیو کې سنترونه فعال لرو، او د خلکو خدمت ته جوګه دي، او د صحي خدمات ارزښت کوي. کله کله چې فرض مثال مشکلات هم رامنځته کېږي، خو به خو د هماغه ولسوالۍ د امنیتی مسولینو لخوا، د ملکی اتنیا مسولینو لخوا، موږ سره ارتباط کېږي، د محلي متنفذین یا مشرانو لخوا ارتباط کېږي. موږ په وخت زمان سره دلته د صحت عامې مشرانو سره ارتباط کوو، هغه مشکل ته رسیدګي کوو. صرف سږ کال موږ دا د صحي پرسونل د معاشو هغه کادري بخش نظر ستونزو سره مخامخ یو، تر اوسه پورې متاسفانه د پنځه میاشت یا شپږ میاشت هغه کادري هر کال نه وروسته دوی لپاره یو څه فیصدي معاش وړلري. په هغه وخت کې یو سلسله مشکلات لرله چې د موسسه تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې هغه موضوع رفع کړي. عادي معاشونه رسیږي، اما صرف هغه د کال په تېرېدو سره یو فیصدي محدود معاش دي چې هغه اضافه کېږي. هغه معاش تر اوسه پورې دوی اقدام نه ده کړی. نور داسې خاص مشکل نه لرو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم د نورستان د والي مرستیال ښاغلی محمد هاشم فیضي. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم ستاسو نور پیغامونه راخلو.
بیا سلام علیکم. دا ډیره ګټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه پیغام دې دروندم، دا ټول سرکاري دا زړه شو چې د مرکزی طرف دې خراب نه د حکومت ته دا پیغام دې دا سره ته پام ته جوړ وړي. خلک دې سره په تکلیف چې یقین سره ستوري دې خدای پاک دې وکړي دې دې د یو کار په څنګ کې وځي.
سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه تر سره ده، د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده. نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند هم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باید چې موږ اما پوهاوی اوله پیل کړو، او تر دې را هدا پورې دا واکسین تاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده، باید چې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باید چې هغه کور ته کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده. په اطرافو کې هلمند هم دغه واکسین وویشي، ځکه په واشیر کې اکثره ته بیا را ده پورې دا د واکسین ساس کې طالبان پرېږدي. نو هیله مننه د دوی هم غوښتنه ده چې باید چې د واکسین دوه ساس کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي. بس دغه مو پیغام مخته مو شه.
السلام علیکم. زه عبدالواحد لوګر نه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بادلو سلامه. د ما یو پیغام ده، دغه ملي تجار نه تاسو دغه پوښتنه وکړئ، د لوی اختر کومه قرباني چې وسوله دي، دغه پوسته چې ټول دښتو ته ولوېد په میلیونونو پوسته چې و، بس خلک په خارج کې د مار له پوسته چې د ګټه اخلي، دلته بس وروره له خوخو پوسته کوشک ګټه وانه خیستل سوله. دغه ملي تجار خانجان له کوزینه دا غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي، دغه تاسو بس یو بدرې زره نه پر خو دغه چې خلک کېدل، بس ورور د ایران پلاستیک خلک کوکی خو دغه خپل وطن ته څوک وشکه ده، د خو بوټونه خو چپلې خو بس ورور چپلکه جوړ کړي هغه کو کولې. بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک غوانانه ته مور کو کړای ده. تجار دې ملت سرګه ده، تجار دې ملت کې ولاسته، دا څه رقم تجار دې، دا څه رقم پیسې دې، دا څه دې خیره پیسې دې، چې ملت هم خیر نه رسیږي. نو نه یو 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 زره نفر او یو زره نفر خوار او غریب کار کې کاو دې، تاسو به هم ګټه و، بس ورور ملت هم خیر او کې. بس دغه دې ما غوښتنه ده، دغه خبره دې ما تجار ته ورسوي، بس ولې دغه کار نه کوي نورم په مخه ښه.
الو السلام علیکم. پیغام دادی ورور چې دا مسلمانان په دادش کې فرزي دي، د وګړو سره ډیر په تکلیف دي. نو دا خلک د امرسې د بازار تر اسې رانو د وګړو تر اسې دا امرسې چې زه هم روانه سي، دا پیسې دا بندونه په وته لسی، دا خلک ډیر وساسي، دا یو سړی چې هغه باچا یا هغه دغه ما هغه سړی تر اسې او دا نور تنر چې دا خور غریب تنر چې تر دغه دا شو چې دا وګړو دا بندونه په وته دا وګړو بس مهار کې دا دا ازادي راځي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګران اورور، ډیره مننه کوم ستاسو د پیغام څخه. خدای دې وکړي چې اړوند مسولینو هم اوریدلی وي، او موږ به په خپلو خبرونو کې هڅه وکړو چې د ټولو مسایلو په اړه د اړوند مسولینو یا چارواکو سره بیلابیل مرکې ولرو، ستاسو پوښتنې ورته مطرح کوو او د هغوی جواب اخلو. خدای دې وکړي چې د دغو ستونزو لپاره یو حل لاره پیدا شي. نو په دې پیغامونو سره زموږ د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. تر د خدای په منی د مخه غواړم له خپل همکار تای څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي، او تاسې هم پر خدای سپارم تر راتلونکي خبرونه مو الله مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio